گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211214115
د آزادی میلمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاری نن مو د دې خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته مجمل ته ولاړو او لومړنۍ شوونځی عمل تاسو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو اقتصادي مشکلات وو کاروبار سور نه سره نیاو نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل تا پای تا ورسیده لغن او روز تا دا چه گردی جنگل هلمند تا نجدی و او دا هلمند دوستان و سر مراش در شسوا پا همه حوالا بیانو آغا دا چه افغانستان که حکومت را منس دسو لحکومت نتکلو نو روز تا تقریبا 2001 که مش بیا هلمند تا راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک په هلمند کې مو معلوم نه نه هڅه ګر جنگل کې مو شروع کړې وه د ادبي هڅې له هغه ځای د یو مجلې چاپول بیا افغانستان ته چراغلو ما هغه هڅې مو پس زیات کړې او ورسته نو د مجلې نه ورسته رسنۍ ته راغلو رسنۍ مخ کې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمایز رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغه سره مصروف وو نو ترڅنګ د افغانستان جالبه د دکرو سیستم دی ورسره د تیپ ونځي شروع ک ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وی چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده نو تیپ ونځی مو هم ورسره شروع کړه چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او تیپ ونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 وسوله د عمل په څلورمه نو لغه نو وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو د حرکت را شروع کړ
تاسو ول چې پیدا شوی په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده دا د کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وګرځې د هلمند
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي ټولې خوږې دي ټولې شایسته دي تبنو کوټې کې لویدل وسو او بیا ګر ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه هم داسې سوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې نو د لهجې تغیر ته به نامه د سیمې تاثیر دی.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کار کاوه، اما د نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم ورته ورسېدم. 2011 دولسم کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزې رسنۍ او ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، اتنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی پښتنا دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني شي، کاروبار هم پکې قرباني شي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني شي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو، او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو، او بیا چې اواز پورته سو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوري و، نو که له لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوې څوک راځي نوي کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږوي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات و ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته نو اشخاصو ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی نو په محل کې ډېر مشکلات و د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و د شک په سترګه کتل کېدل همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري یې نوې توطیه ده حکومت هم په همدغه ترتیب محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و تر تهدید لاندې و چې
فشار یا شک به وو لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ هغوی څه ویل تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو د دوی ځواب څه و درته
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کښې هېڅ سیکورټي هېڅ امنیت نه نیاوو همدا مو ویل چې راسئ ډېرې صفا خبرې سره کړو دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو په سفر کښې خو بېخي واضح شو خبره ځکه لطس له غړ را ووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نښه کولی شوی خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا و هغه او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې د حکومت له اړخونو سره هم وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه یي او دا پوښتنه نه ده جواب سوې هغه دی چې بیا مساکلات په ډېرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د عذر په ډول ورغلو هلته یم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول یې باید جواب را کړی وای کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه ټول اړخونه سره کښېننستله سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای کاشکې واقعي سوله رامنځته سوې وای کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي بله ستونزه ایجاد نه شي په آینده کې ایجاد نه شي ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه طالبان عادی له منځه لاړه خو بېرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو نو وګورو چې مخته څه کېږي
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول بندیان یې کړل څه یې ورته ویل تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل هغوی څومره وخت وساتل
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بېخي طبیعي ګرځېدلې وه تقریبا هده او پنځوس ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډ هغه وخت سره ویشل سوې کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بېرته خوشي کېدلو داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو پر طالبانو ښه نه لګېدله
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامسته شو چې مسولیت دوی ته متوجه و.
او د 14 نه وروسته رام 14 پړه دوی نه منله.
ما ویل چې مسولیت دوی ته متوجه و، یعنی ټول خو دا فکر کاو چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو هر چا کړی هر لوري کړی خو 14 و خلک خوش سی و او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سی ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاو او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایو، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسو چې په اوله کې د مساکله خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل چې را به غله، موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل و، دوی سمته نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل. او خطرونه په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په زلونو زلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و، نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل دا د تشدد دغه هرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هیواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمیزه کچه ډېر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي، او آینده کې به دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنی د تخمونو کرل سوي دي، او تبن به زرغونېږي، او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سوی خو ندهی، خدای چی پا موجوده حکومت که دا طالبانو پا حکومت که تحرکاتو تا اجازه نسته، او بل تبن دا حکومت لمنز تلون ورسته ده، دا خلکو ذهنونم سره و پاشل سوله، خلق په بد وضعیت کې سول، او خلق یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سول، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول را بلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي، او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپی کېدله، نو نپی به روانه یي، موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، د خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا د موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې شي، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدي حالت تطمیلي دي او عقدي حالت له مخې هغه منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 یوویشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کور احمد، سلامات دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل من
سر سر گویا وی شاو خوا ودا ڈدا سنور کنج دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی گاڑد ملاوی تو ینندار وی دکابل کو آریانا تو ینندار وی دکابل کو آریانا